را به کشورشان برگشت دادند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. یو ځل بیا مو اختر مبارک شه. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خوسا کال د طالبانو سر محکمې له سعودي یو ورځ وروسته د زلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یو ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې پرې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ڈل دلوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دغه ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولی بیان کې ویلي چې اوربند به یا د جون په ولسمه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی لوري د اوربان اعلان پاره سند دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال له پای راهیسې په پاکستان کې پتیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتی سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګر ډله بولی او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستان پلانوي، هغه تور چې د طالبان حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونا کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکراریو وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تیره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریزي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداري وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیر ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوی دی. د غیر رسنۍ ادعا کړی چې د برید او ګلیډار ښار ته سیر مچوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دوه ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسي خبریال هم وژل شوی و. د روسي ولسمشر په دې وروستیو کې ویل چې د اوکراین د جګړې له پایلې تر اوسه 10 روسي خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. په دغه لوبه کې به لومړی لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د نن په افغانستان کې د لوی اختر لمړۍ ورځ ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو خوندیتوب ته پولیس ګمارل.
د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي، تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
د اختریز بازار حال مو هم اخیسته.
بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیسته، ډیره مشکلات ده.
افغانستان ته له پاکستانه راغلی یو شمیر کډوال بد ورځې ګالي.
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي راغله، هلته کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ.
او جرمني غواړي یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته ولي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي، په دوهم نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې د تیرې یوې اونۍ پیښې پکې څیړل شوي او ارزول شوي دي. راځو د دې سات د خبری ټولګې لومړی راپور. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، سره له دې چې په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ پیل شوه، خو په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د اختر ورځ اعلان کړې ده. وروستیو ناورینونو له هغې ډلې ځپونکو سیلونو، کمزور اقتصاد او وزګارۍ د اختر خوښۍ کمرنګه کړي. تفصیل له صفي الله ستانکسي.
ډیر کم پېښ شوي چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي، خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د نیکمرغه لوی اختر د رسیدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي، تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانې له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته وویل:
قربانی تاوان نه لرو، مونږ د خالی ځان دغه سپلای ځان دغه په لکرا د بیل پوش تاوان نه، مونږ قربانی وا ته زر لز روپي ورو کې مال کې هغه تاوان مونږ چیرته لرو.
لوی اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستیو څونه یو کې سختو سیلونو وزپل، په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارد مخله سختو اقتصادي شرایطو سره مخو لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې سیلونو لکتر لګ درې نیم سو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سره بیره لزګونه زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي. همدارنګ زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورته وي سیلونو تخریب کړي او له دې سره بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو خلک وایي چې وروستیو طبیعي پیښو او د غراز بیکاری د اختر رنگونه ورپیکه کړي دي. بل لور ته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سکال تر ډیره د څارویو د اخیستو وس هم نه درلوده او په بازار کې د اختر لپاره وچه میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچه میوه او نور اړین توکي هم نه دی اخیستي. که څه هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړینو توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د کابل ښار په 65 فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې خپل ملګرو سره د بازار ته راغلی وای چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي لامل یې خپل ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته. نو موري ازادي رادیو ته وویل:
موږ دلته راغلو چې په څه واخلو. مومولي دل سږ کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15-20 زرو پورې قیمت لري. خلک مولي دل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانې تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د کالی ځان د کو سپلې ځان د کو پله کرا د بیل پوښ تاوان نه. موږ د قربانې واته زر لزر روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بې وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی ازادي رادیو ته وویل:
زلارم چې بازار ته چې لږ زره به وچې میوې او به واخلم. بازار کې هر شی ستاسو ډیره قیمت ده. پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیستل. ډیره مشکلات ده.
د وچې میوې کې کوکل چوپلورون کې هم وایي چې ډیر پیرودون کې دکانونو ته ورځي، خو ډیر کم یې د میوې کې کوکل چو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورون کې عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې مونږ لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش نه خود په کشمش نه خود کې خلک درس هغه مامیز او چنه خوخی چې هغه د 100 روپیه نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
اوریدونکو، اوس هم د افغان کډوالو په اړه یو راپور راغلو. هغه دا چې جرمني او ازبکستان غواړي داسې وي موافقې ته ورسیږي چې لمخې به یې جرمني یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته لیږي او بیا به ازبکستان دغه کډوال افغانستان ته ځي. جرمني وایي دا کار د دې لپاره کوي چې دوی نه غواړي په دې مسله کې د افغانستان له حکومت یا طالبانو سره ځان ښکیل کړي. تفصیل له صفی الله سانیکزی اور.
د جرمني شپیګل مجلې د یک شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد یو پلاوی 13 میاشت ازبکستان ته تللی و. څو هغه هیواد تل جرمني د ځینو اخراجیدونکو افغانانو په ورلېګلو موافقې ته ورسیږي. د جرمني حکومت که څه هم رسمن په دې اړه لا خپل پلان نه دی رسنیز کړی، خو شپیګل مجلې ویلي جرمن چارواکي پام کې لري د اخراج وړ افغان کډوال لومړی ازبکستان ته ولیږي، څو ورسره له هغه ځایه د خصوصي هوایي شرکتونو للارې افغانستان ته ولیږدول شي. د شپیګل په خبره جرمن چارواکو ځکه دا پلان غوړه کړی چې نه غواړي له طالبانو سره په دې اړه مستقیم مذاکرات وکړي. ازبکستان ته د جرمني دغه پلاوی ورسره له هغه سفر کړی چې په وروستیو څو اونیو کې د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د افغان ادباو لخوا څو تاوتریخچنې او مرګونې پیښې وشوې. د جرمني د کورونې چارو وزیر نانسي فایزر د جون په لومړیو کې ویلي هیواد د هغو افغان مهاجرو د اخراج پر بهیر غور کوي چې د هغې په وینا د جرمني امنیت ته ګواښ بلل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه ازبکستان ته له جرمني د ځینو اخراج وړ افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د جون په ومه په یو اعلامیه کې د جرمني حکومت غوښتي و چې افغان کډوال د نړیوالو کنوانسیونو خلاف دریم هیواد ته ونه لیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله مند دی وکولی شي د افغانانو د حقونو د تأمین لپاره له ډیپلوماتیکو لارو له جرمني سره دا موضوع تعقیب کړي چې افغان ادبا له نامعلوم برخلیک سره مخ نشي. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې وروستۍ څو اونۍ له تاوتریخوالي ډکې پېښې کیږي. یک شنبه په هامبورګ کې پولیسو هغه سړی په ډزو سره ټپي کړ چې د پولیسو په خبره تبر په لاس یې په پولیسو باندې د برید هڅه کوله. تر دې مخکې هم د جمعې په ماښام له برلین 130 کیلومتره لرې په یو ختیځ ښار کې یو افغان کډوال یو بل افغان په چاقوګانو وواهه او مړې کړه. دغه بریدګر وروسته په یو کور کې درې نور کسان هم چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د پیل لوبې کتلې ټپیان کړل. پولیسو په خپل بیان کې ورسته ویلي بریدګر غوښتل په پولیسو باندې هم برید وکړي خو په ډزو سره یې مخه ونیول شوه. دغه افغان کډوال وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تیره سه شنبه هم د جرمني پولیسو اعلان وکړ چې یو 19 کلن افغان ځوان په فرانکفورت ښار کې یو 30 کلن جرمنۍ ښځه په چاقو وهلی او ټپي کړې ده. دا بریدګر وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې مخکې په مانهایم ښار کې د مې په 10 یو افغان کډوال د یو پولیس په شمول 15 کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل. پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. بریدګر په خپل هم د پولیسو لخوا سخت ټپي شو او په روغتون کې بستري ده. د 2020 کال په دوبی کې واکته د طالبانو له راتګ وروسته جرمني د افغان کډوالو د اخراج بهیر ودراو، خو جرمني رسنیو د جون په لومړیو کې د صدر اعظم اولاف شولز په حواله خبر ورکړ چې جرمني د مجرمینو د اخراج لپاره د احتمالي لارو چارو په لټه کې ده. اولاف شولز چې د مانهایم په کې سخت په غوسه کړی و، د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل که خطرناک مجرمین آن له سوریې او افغانستان هم راغلی وي باید له جرمني وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوی اختر په مناسبت د پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي، د یو شمیر نورو زندانی فعالینو خپلوان وایي چې په دې اختر کې د خپلو بندیانو خلاصون ته سترګې په لارو. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو حکومت د لیکوال او پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان اوس هم د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. له دوی څخه یو هم احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل ښار له 4 ناحیې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت سمو د وړاندې صدیق الله افغان خوشی کړ، خو احمد فهیم عظیمی لا هم په دې تور بندي دی چې د روبوټ جوړونکو انجنونو سره یې د افغانستانه په وتلو کې مرسته کړې ده. د احمد فهیم عظیمی یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې دغه فعال له اسناد او شواهدو پرته بندي کړی دی. نوموړي د احمد فهیم عظیمی پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله.
آیا طالبان کوم اسناد او شواهد لري چې ووایي احمد فهیم عظیمی د رژیم پر ضد ښځې هڅولې دي؟ که لري نو ولې خلکو او رسنیو ته نه وړاندې کوي تر څو چې ټول پوه شي چې احمد فهیم عظیمی په دې تورن دی چې نجونې هڅولې چې له افغانستان ووزي او د افغانستان خلاف یې هڅولې دي؟ هیڅ هم نه لري نو ولې په زندان کې ساتلی؟
تر دې مخکې د احمد فهیم عظیمی خپلوانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دومره شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی چې پلار یې د ډېر خپګان له امله مغزي سکته کړې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د پوهنې دغه فعال او یو شمېر نور فعالان له اسناد او شواهدو سره نیول شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر فعالان چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادعا کوي چې شکنجه شوي دي. یوې معترضې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل څه موده وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپلو اعتراضونو له امله د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوې وه. نوموړې په زندانونو کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا عادي خبره ده چې یو معترض ښځه چې د طالبانو زندان ته لاړه شي دوی سره هیڅکله د انسان په څیر عمل نه کیږي. باور وکړئ موږ دوی ته د فوټبال د توپ په څیر وو وهلو ټکولو او شکنجه یې راکوله.
د بشري حقونو یو فعال چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی وو ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت له تدریجي مرګ سره پرتله کړ. نوموړي چې نه یې غوښتل خپل هویت په ډاګه کړي ادعا وکړه چې د طالبانو د پلټنو پر مهال له ذهني او جسمي شکنجو له تر ټولو ناوړه ډولونو کار اخیستل کیږي. د دې ادعا او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو طالب چارواکو تر دې مخکې هم ورته ادعاوې چې د یونما بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو په راپورونو کې شوې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم راځو د ته چې په افغانستان کې هغه کډوال چې له پاکستانه راستانه شوی ناوړه اقتصادي ستونزې لري او دوی او استازي له حکومت نړیوالو موسسو او خلکو غواړي چې لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال په دې راپور کې اورو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر رئیسی له پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځینې په اریزي کمپونو کې ځای پزې شوي او ځینې خپل سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي راغله، هلته کارونه او روزګارونه در په در پاتو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږي، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومان ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي، یو غا خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټول راستنو شو کډوالو سره مرستې کړي او لنډېوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیات مرستو د جلبولو هڅه کوي.
کډوال پر بیته تر اوسه پورې د تورخان د لري شپږ 5,234 د کورنۍ راغلي دي او چې کمی کورنۍ راغلي دوی ټول سره ان شاء الله مرستې مشوي دي او روان دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي، 2,000 له موږ ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده، ان شاء الله هغوی له موږ ټول د ورځېنۍ ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته هغه خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به ان شاء الله دې نه وروسته پولیس والو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته سیرمه یې د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي، چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په اریزي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره راځو د دې پروګرام د خبري ټولګې پایته. وړاندې درته یو اختریزه سندره لرو او د غراز به په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام واورې چې د تیرې ویونی پیښې پکې څیړل او ارزول شوی. وسم په مو کلی ساسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
جنور هغه د لمن ورات ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک، تجارت خلک باید په دغه اختر کې د بیوزل کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزل کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې لمه جم چې شبا یاست او وخت به مو شه چریږي. زه د کندهار پنځوي لسوالۍ څخه تاسو ته میسج پریږدم، دا زما واز لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوس بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیلا دي، نو باید تاسو ونيسي، باید کم سره چې جوړ مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وامه یش پنځه سي دوه ورځ دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونسي. مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې لري سوي دي، د دربدري ډیر سوي دي، د بيخوا بيوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چختر روان دي. تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اختر په پرتله، د نور ژوندۍ په پرتله، ګرسري کې زوی مختر روان دي، دا چې خیاطان څه پښتنه وکم د دکانداران څخه پښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراک نه ورته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص شوی دي. دا خواګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولیدلې د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کالداري په هم اصلاح به درته وایم چې یوه کوټۍ سګریټ یا واده خلته نسوار نه پکیږي. نو دا به چیرې یو خلک ځان په وسط چې څوري به مریضي پر راپسې، څوري به یو کور مشکلات پر راپسې.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی، او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پریو باندې بیا اغیز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډیر کم دی، موږ ته په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، کیم پرنشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډیر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اومه ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مولوی متفاوت زاوی د ونی د پیښونه لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورس ته راوړم. نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه او لدی هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دي چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا پراتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهه د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرې کې. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګر ملتونو د دوهې ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي او دا د امریکا فشار دی چې د دوهې له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړي. خو طالبان هم بې له شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوي دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
کچېرې طالبان د امریکای بلاک په طرف سي ته ميده چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي، خو کچېرې د روسي بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي نو دا به بندې شي او بیا طالبان له یو بل کړکیچ سره مخ کېږي.
زر ورځی د انجنونو په مخ د خونځي او تړلې دروازې طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس سره رسیدلی خو خپل زر ورځی وشو چې د خونځي په اړه د هیڅ غږ نه دی اوریدل.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته در کوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیت او متوازن زده کړو تجمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځی پوره شوه چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځی د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونی به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعده د بیا انسجام اندېخني د القاعده نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللې. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دې د کولو کوشش کوي. دې د پاره په قاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلې واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو زمانو ته په خسرګنۍ او بلورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي ویخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کول ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیلمن کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډي کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې وادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړی چې خونه شول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسو ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ؟ سوا په ان باندې شت د اجنډا به د لپاره ډیره جالبه نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالک د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید پر شانسې دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وعده دوی نشي پوره کولی. که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقي ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکړي، ځکه چې په هغه ورځ کې که دوی محاسبه وکړي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره چې کومې مالي مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښیي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا ده، نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټه ورسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت د دې د دې یاد کړم چې حقوق ځان یعنی چی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي خوده لچې طالبان به د دوه روانو ناسه کې ګډون وکړي. هغه داسې چې تیرو دوه غونډو ته طالبان هیڅ وره نغلل، مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لاروخانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دینه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ اساس ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مې که واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی، خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخوانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم سندي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر خزینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختل روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زور ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولې ده.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محروم دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوی دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوی سیاستوال ملا فضل الرحمن یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کیږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباو او د همکاري ټولې لارې ورسره پرانیستي، خو په وینا یې چې د په هڅو و اړول شوی دی.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کې لیے خپل کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دي رسیدلی هغه ځانګړی باس دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معاملې له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معاملې تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لټوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولې دي. هغه پر ډیورنټ پر فرضي کرخه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولې چې د ویزې او پاسپورت لرل شرط ګرځولې.
مولانا فضل الرحمن کموږ راواخلو د افغانستان د وسنۍ کمی بدبختی چې دی یا افغانستان یا افغانان چې د کم بدبختی سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر دشمن سره
تر هر چا زیات کومک کول دا افغان دشمنی په والا باندې تر ډیر حد پوری دا سړی تللی دی او د زموږ د ډیر زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټیبلشمنټ یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټیبلشمنټ د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمان قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په اړه د جو بایدن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استازي خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو پر اړتیا نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکی باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګورې دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپل څرګندونې کوي. د دې نه مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څوک راته حتی د دې نه مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمنګ او استاسي حکومت کمزورې کړې ده او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمنګ سیاسونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړله. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلی خو که چېرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دوی ټول دا مني چې دلته دیتہ د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل باسه خو که چیرته مونږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې مونږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه وس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او سیاسي راجول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم نه ده چې امریکا چې کوم جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړ او هغه اعلان چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانان ته پیاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې مونږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو کاغه طالب دې کا غیر طالب دې زمونږ او تاسو د پاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بلا شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولسته مخاو کی د ولسته مشروعیت واخلي بعد دا غي کچیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره وزې کارو کی ول نه چې تر پاتې سول د پاره غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرو کی او یو سول رامنځته کی دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په جواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمنی د خارجه وزارت ویان د ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کړې. خو دې خبرې سره په مخالفت د جرمنی د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمنی حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړه او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطرونه یو شمیر افغانانو د جرمنی په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لاجنونه نکړی دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیرونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدې وسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځ زیز زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لامدا پیغام افغانستان پر سپیت توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خوده او دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاور باندې کوي، جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی، نو لیازه دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
اوسم ټولنیز شبکه تیرونی په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوب او پزلپوري خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 218 پیغلو ځوانانو د ډلیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، لڅو کال راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بې وزل ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واری ننګرهار کې د 113 جوړو یا 218 پیغلو ځوانانو ډلیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا ورته کې هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو چې پر زمانو یې لوړ ولورونه شو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډلهییز واده د مراسمو په خاطر 23 خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د هغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وي چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د پوینا د پښتنو لمنځه پرته په هیڅ باندې نه پوي.
د دغه څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې میشته پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دې خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سریپول کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته یې لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او داونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالې ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګری حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوزوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپلې ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځیږي. خو آیا خبر یستئ چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم څلور څلوېښت درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سکل ډرون ټیکسیګانې موظفې شوې دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوې دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکه مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکه ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900 زره نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د ډیر زره اجانو ترمنز تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلې چې په 200 زره فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه ترې لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشه ای اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آباد دي. د سوداګریز مرکز ته د کال 3 میلیون وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 4000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن ومورزم رانغړم هر جمعه د ازادۍ لپاره او چپو لسې چین وای سره خپل ومورز مهیروي.